ایت ساروان صاحب خوش آمدید.
ډیره مننه فاروق صاحب، تاسو هم ستړي مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. سات لس بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي. تر هر څه وړاندې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
السلام علیکم، د هم تر دې د مده مهمه خبرونو سر ټکی. په کابل کې د مصر سفارت په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو ملاتړ کړی. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه په لومړۍ ورځنۍ مسابقه د بنگلاديش په میرپور کې مخامخ شي، او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د تروریزم په صدرولو تورن کړی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د مصر سفارت وایي دغه هیواد تل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کړی. د مصر د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، دغه راز راغلی چې مصر د افغانستان له حکومت سره د پولیسو د روزنې، تعلیمي بورسونو او بشري مرستو په شمول په مختلفو برخو کې همکاري کړې ده. د خبر پاڼې له مخې د مصر سفارت پرون شنبه د افغانستان له بشري مرستې افغان سره میاشتې ټولنې ته وسپارلې. په دغو مرستو کې د ژمي لر رسیدو مخکې د کورنیو اړتیا وړ مسایل شامل دي. د پروان ولی وای په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو ژمنه کړې چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه هیواد کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. محمد عاصم ازادي رادیو ته وویل چې د دغو ځواکونو له لورې په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه شوې ده. ښاغلی عاصم زیاته کړه چې په بګرام کې ډېر ځواکونه ژمنه کړې چې په سیمه کې به له 5000 تر 1,00,000 امریکایي ډالرو پورې وړې پروژې تمویل کړي. د طالبانو په یو برید کې چې د دغه ولایت د خنجان ولسوالۍ پورې مربوط شمالي سالنګ کې په یو پوځي موټر وشو، دوه سرتیری او یو میرمن وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. د خنجان ولسوال لطف الله هاتف ازادي رادیو ته وویل دا پیښه پرون شنبه په ورځ شوې ده او ټول قربانیان او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. ښاغلی هاتف وویل برید کوونکي په تیښته بریالي شول خو تر تعقیب لاندې دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤول منلای. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه د بنگلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپخین په 1:30 بجې پیلېږي، د دواړو ټیمونو لپاره زیات اهمیت لري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه درې ورځنۍ مسابقې وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اسارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغاني شپېته پوله، یو اروپایي یورو څلور اوی افغاني دیرش پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه اتیا افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال ولس افغاني پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومن اتلس افغاني څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځه ویشت افغاني. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان د تروریزم په صدرولو تورن کړ. مودی ویل پاکستان هڅه کوي چې آسیا ته د تروریزم په خپرولو بې ثباتي رامنځته کړي. د زیاته کړې چې په نړۍ کې به د پاکستان په منځوي کولو کار وکړي. مودی په خپله پرونی ټلویزیونی وینا کې هم دراز ویل د پاکستان کړنې هند، بنگلاديش او افغانستان اغیزمنوي. نوې ډیلی ویلي د سپتمبر په 13مه په کشمیر کې په یوې اډې باندې برید د پاکستان کار و. په هغه برید کې 13 هندي سرتیري ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مودی د وینا په وړاندې به غبرګون ښکاره کړي. د ایتالیا د سمندري ځواک یو بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسېده. دا په تیرو 15 کلونو کې د یو لویدیز هیواد د سمندري ځواک لومړنۍ بیړۍ ده چې د ایران په یو بندر کې لنګر اچوي. د ایتالیا سمندري ځواک ویل دا بیړۍ د دوو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د تاریخي او ښو اړیکو د بیا پیلېدو په لړ کې د ایران دغه جنوبي بندر ته تللې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا ویل دا بیړۍ دوه اونۍ وروسته له دې بندر عباس ته ورسېده چې د ایټالیا د سمندري ځواک یو پلاوی تهران ته سفر وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریې په حلب ښار کې د پوځي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د خبره پرون د ویان وکړه له حلب څخه راپورونه وایي چې نور بریدونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د رژیم ځواکونو چې د روسیې له ملاتړه برخمن دي د حلب په شمال کې یو شمېر سیمې نیولې دي. تېره اونۍ په سوریه کې اوربان مات شو. او امریکای چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیس کې د واشنگټن د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی. د واشنگټن ایالت د غزمې د ادارې ویان مارک فرانسیس تېره شپه په ټویټر کې ولیکل ټوپکوال تېره شپه د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شو. د دغه مشکوک حمله کوونکي د نیونې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د تېرې جمعې په ورځ ناوخته یعنی د سپتمبر په 23 د واشنگټن د برلینګټن ښار په یو لوی پلورنځي کې 15 تنه هغه مهال وژل شول چې یو وسله وال پر خلکو ډزې وکړې. تر اوسه پورې د دغه کس لوري پر خلکو د ډز وانګیزه نه ده معلومه، خو چارواکي وایي دا چې نخه نه ده لیدلې چې دا برید دی تروریستي عمل وي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ اخلاق آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. د اورزګان د خلکو استازي وایي حکومت د اورزګان د خلکو د امنیت غم نه دی خوړلی.
نو ساحه د دشمن څخه سپیڅلې ده نه یو د سجمی عملیات شوی دي ټول لارې.
خو د دې ولایت نوی سرپرست امنیت قومندان وایي
د دې وضعیت مخاطب پر د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه راځي د قوتي نظر راګرځوي دي.
د کندوز اوسیدونکو حمله ناامنۍ سر ټکوي.
وخت چې د ښار په 2 کیلومتر او 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنا د چاوک او تنا د ښار د دوکانونو امنیت خو هیڅ معنا نه لري.
په فرا کې د هند او افغانستان اړیکې د لومړي ځل لپاره په یو علمي کانفرنس کې وڅېړل شوې. د کندهار چارواکي په دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارنې ژمنه کوي. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل ترڅنګ ونیس پروګرامونه مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خبرو. ساعت 10 بجې او 8 دقیقې شوې. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو یو شمېر استازي او د غولایت مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې مرکزی حکومت د غولایت امنیتي وضعیت ته پام نه کوي. هغوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د اورزګان اکثره ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ دي او د غولایت په امنیتي وضعیت کې هیڅ راز شوالې نه دی راغلی. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
کاسه هم افغان امنیتی چارواکي وایي چې اورزګان ته نور ځواکونه لېږلي، خو په ولسي جرګه کې دغه ولایت یو شمېر استازي او مدني پالان وایي چې د اورزګان په امنیتي وضعیت کې هیڅ ډول شوالی نه دی راغلی. دوی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اورزګان خلک په خورا بد امنیتي او ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي او که حکومت له ځنډه پرته جدي اقدامات ونه کړي نو دلته به لوی ناورین رامنځته شي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله برګزی وایي چې حکومت هغه شان چې لازم و اورزګان ته پاملرنه نه ده کړې.
تردا د مې سره خبرې کومه ستنه وبهبد نه دی راغلی. نو ساحه د دشمن سره تصفیه شوی ده نه یو د سجمی عملیات شوی دي ټول لارې ور باندې بندي دي. یو لیتر غوړي، یو لیتر تیل، یو ګونی بوجي وړه هیڅ شی نه پیدا کیږي. خلکو ناموس، ازادي، استقلال ټول هر لحظه په خطر کې دي.
د ولسی جرګې شمیر غړو هم د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د اورزګان پر امنیتي وضعیت اندیښنه وشو ده او په دې برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. بل خو د اورزګان د سیمې چارواکو په خبره اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ د ترینکور شرطه څیرمه او ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد ردمنیش وایي افغان ځواکونه ژمن دي چې د اورزګان د خلکو امنیت وساتي.
مونږ خپل ټول چمتووالی نیولې د ترینکور په شار کې یو مضبوط کمربند لرو او د کمربند ها خوا کوماندوګان او همدارنګ خاص قطعات عملیات روانه دي.
ورسته له هغه چې د اورزګان مرکز ترنکور ځینې امنیتي پوسټې د وسلوال طالبانو لاس ته ورغلي، د کورنۍ چارو وزارت دغه ولایت امنیت کومندان او د امنیت امیر لدندې ګوښه کړل. لابل لوري د پوزي چارو افغان کارپواتي کلام مرخیل وای وسلوال مخالفان ل پوزي منرونه په ګټه اخستنی هڅه کوي چې پر زینو زینو فشارونه زیات کړي. هغه زیاته کړه کچری حکومت غواړي چې روزګان او نور ولایتونه د دشمن له فشار څخه خوندي کړي باید له بهرنۍ ځواکونو مرسته وغواړي او پر هغوی هوایي حملې زیاتې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
په راپور کې مو په ولسی جرګه کې د روزګان د خلکو د استازو له قوله د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه واورېده. خو د روزګان لپاره نوی ټاکل شوی امنیه قومندان ډاډ ورکوي چې تازه د امنیتي ځواکونه ترینکوټ ته رسیدلي. دی وایي نه یوازې دا ځواکونه به د ترینکوټ امنیت خوندي کړي، بلکې شاوخوا سیمې به هم تصفیه کړي. سید آغا ثاقب دا خبره له سهیلا حسرت نظیمي سره په دې مرکه کې وکړه.
د پولیسو یو تعداد پوسټو خبرنشینی کړې وه. د دا یو وضعیت د مهار دپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه تازه دم قوتونه راګیر شوي دي، او په همدې ترڅ کې د یو هیات په راس کې او د جناب رئیس ارکان دستر دریسیس سره یو ځای موږ ترینکوټ ښار ته راغلو. اوس الحمدلله ترینکوټ ښار وضعیت نورمال دی. د ترینکوټ په شاوخوا باندې امنیتي کمربند ایجاد شوی دی، څه مشکل په دې مورد کې نشته. دی
د قندهار ترینکوټ لاره ولې د پوځیانو په مخ تړلې ده؟
دلته یو تعداد پوستي وي چې هغه متاسفانه یا د دښمن فشار په اساس باندې وي، ځینې تفاهماتو په اساس باندې خوشي شوي دي چې اوس هلته دښمن ځینې ستونزې ایجادوي. نو د دغې یو معین منطقه ده چې د ګیسي او د فولیکوټ تر منځ ځینې پوستي وي چې هغه خوشي شوي دي. داغه د هره نیول ته پر دغه مشکل پیدا شوه چې امید لرو ان شاء الله د الله په نصرت ته د تسنجام په حال شي.
ویل کیږي چې طالبان د شپې د خوا په پوسټو باندې بریدونه کوي او د ورځې له خوا دغه بریدونه بیا لګوي. دا تر کومه ځایه رښتیا او سمه ده؟
کله نه کله د شپې له خوا بریدونه په پوسټو باندې شته دي، خو کامل زموږ د قواو سره د هوایي او د تیرسته شته، او هغه کشفي تیارې چې په هر وخت کې دښمن لیدلی شي او ځمکني قواو ته دغه ورکوي هغه په سلیزي ساته د ترینکوټ په هوا کې شته دی. او د روزان په هوا کې کله نا کله دښمن ته د دغه د مچلته انداختونه یا حملې دي، ولې دا حملې دومره شدید نه دي چې د هغې دپاره تشویش پیدا شي او خدای خواسته زموږ پوستو ته شکست ورکړي.
دغه کشفي الوتکه چې تاسو ویل د اورزګان پر سر تابېږي، دوی تر څومره کشف کړی دي چې طالبان اوس په کوم کمیت د اورزګان په شاوخوا ولسوالیو کې دي؟
په دې شک نشته چې په لومړي سر کې د طالبانو کمیت په یو څه نښه ډول کړډېر وو چې هغه وخت دی تجمي عملات لرودل، ولې اوس دغه حملې مهار شوي دي. مخکې مزدکو چې زموږ سره د هوایي قواو او د ترکیې او زمینی قواو ټولې مرستې شته، د ترینکوټ ښار ته مختلفې قواوې خصوصا کاندویي او خاص قطار د پولیسو او د اردو په کافي اندازه رسېدلي دي.
د اورزګان نوی سرپرست امنیت قمندان سید آغا ثاقب چې د اورزګان خلکو ته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د کندوز ولایت ولایتي شورا یو شمېر غړي وای د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنگیالیو فعالیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. خو د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي اوس د دې ولایت په ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او طالبانو ته درنه مرشوب له هم اړولې ده. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور.
د کندوز ولایتي شورا یو شمېر غړي د دې ولایت وسنی وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې لا هم وسلوال طالبان د کندوز مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه د دې ولایت د لویو لارو په دواړو خواوو کې فعال حضور لري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی امرودین ولی وای چې تر اوسه پورې د دې ولایت د مرکز شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه دي تصفیه شوي. ښاغلی ولی په دې اړه داسې وویل:
چهار دروازې ښار او مرکز ښار
اوس مهال یوازې د کندز ښار څلور دروازې د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کندز مرکز پورې اړوند کلیو کې همدارنګه د لویو لارو په دواړو خواوو کې طالبان حضور لري او د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو بل غړی غلام رباني رباني بیوي سوچ چې د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتېپي سیمه، د چهاردرې ولسوالۍ، د دشتیارچي ولسوالۍ، همدارنګه د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمه د طالبانو له شتون څخه نوي تصفیه شوي، نو په دې ولایت کې امنیت راوستل ناشونی کار دی. ښاغلی رباني زیاته کړه: موږ د مرکزی حکومت له چارواکو څخه غواړو څو په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې روان تصفیه عملیات ګړندی کړي او دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې ګوټلي ګامونه نه پورته کوي. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
وخت چې د ښار په 2 کیلومتر او 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنا د چوک او تنا د ښار د دوکانونو امنیت خو هیڅ معنی نه لري.
بیرته دغه سیمه بیا هم له وسلوالو څخه پاکې نسی، نو بیا هم امکان شته چې وسلوال مخالفین به بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. نو باید چې دا اوس نه عملیات خپل شروع کړي او دغه سیمو نه مخالفین تر څو لرې سیمو ته انتقال شي یا وتښتي له دغه څخه.
بل خوا د کندز سیمه ییز چارواکي وای چې اوس مهال د کندز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د 14 تندر په نوم د افغان ګډ ځواکونو تصفیه عملیات دوام لري. په کندز کې د پامیر د 3 فرقې د ارکان رئیس بریج جنرال سید قربان موسوی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات په دشتیارچي ولسوالۍ کې جریان لري او تر اوسه پورې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې کندز د طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوی. که څه هم اوس مهال د کندز ښار ظاهراً آرامه برېښي، خو د کندز ښاریان بیا وایي مرکزي حکومت او د کندز سیمه ییزې ادارې له خلکو سره د امنیت راوستو په برخه کې بېلابېلې ژمنې کړې وې، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوشمهالو اړیکو د څېړلو په هدف یو علمي کنفرانس جوړ شو. په دغه کنفرانس کې چې پرون شنبه جوړ شو، د افغانستان او هند اړیکې وڅېړل شوې او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار وشو. دا په خپل ډول کې په فراه کې لومړنی کنفرانس دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوږدمهاله اړیکو په اړه ورځنی اکاډمیک بحث جوړ شو. په دغه بحث کې د فراه ولایت لسګونو مشرانو، مدني فعالانو، د پوهنتون استادانو او علمي شخصیتونو برخه اخیستې وه. د بحث په ترڅ کې دواړو هیوادونو اړیکې مهمې په ګوته شوې او د هند او افغانستان د دولتونو څخه غوښتل شول چې نور د خپلو اړیکو ته وده او پراختیا ورکړي. د فراه والي محمد آصف ننګ د غونډې په پرانستنې وینا کې وویل چې هند او افغانستان د ګټو هیوادونو په قطار کې راځي او دا ګټې د ټاپي او چابار په څیر په لویو پروژو کې نغښتې دي. د فراه والی زیاته کړه چې د افغانستان بیا په ځانګړي ډول د فراه ولایت خلک د هند د مرستو څخه منندوی دي او همداشان دغه $1 میلیارد مرستې هرکلی هم کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان سره وعده کړې ده.
دوستای عزیز، هدف عمده ای بود که اولش همو شعار بالایی که میلیارد دلار مساعدت کشور هندوستان، کشور بسیار که به میلیون ها غریب داره، بسیار غریبه، غریب ملت، یک دلار گرفته شده و به افغانستان داده شد. نو در دیر دی امتنان ورد، نو ده هندی ولس امتنان کن، ده هندی حکومت امتنان کن.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال هم په دغه کنفرانس کې د هند د مرستو څخه مننه وکړه. خیر محمد نورزی د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وویل چې هند له افغانستان سره خاصه دوستي لري او خپل په صادقانه مرستو یې دا خبره ثابته کړې ده. دغه په خبره هیله لري چې هند نورې هم خپلې اړیکې د افغان دولت د خلکو سره پراخه کړي.
موږ تاسو په دې لنډ وخت کې ولیدل چې د سلما د بند افتتاح وسوه. موږ د فراه خلکو په فراه کې د سلما د بند دفاره دلته جشن ونیوی، ملي باس او نور مسایلو دلارام او تر زرنج دا سړک چې دین د خاصه د افغانان د پاره جوړ شوی دی. موږ مننه ځنې کو واقعیت دوستی دوستی ده.
دا علمی بحث په دوام کې د فراه ولایت ځینو پوهانو د هند او افغانستان پر اوږدمهاله اړیکو او د هغوی پر مثبتو پایلو هم خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو د مشرانو څخه یې وغوښتل چې نور دې هم خپلې اړیکې پراخه کړي. هند تر اوسه پورې له افغانستان سره کابو 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې وروستیو کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له دغه هیواد سره به کابو 1 میلیارد ډالر نور هم مرسته وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سات لس بجو شل دقیقې شوې د کابل د ننې ورسپانو څلیکلي د به نسیم شفق درته وای.
د کابل نن چا پر اسپانو د غنو نورو مسایلو ترڅنګ بیا هم د سولې پر موضوع لیکنی خبري کړي او په دې اړه د حکومت ژمنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار مسؤلیتونه سرګند کړي دي. هیواد دولتي ورسپانی په یو مطلب کې د ولسمشر غنی له قول لیکلی چې افغانانو او نړیوالو ته ثابت کړه چې موږ قانوني او با عزت سوله غواړو. په مطلب کې راغلی چې ښاغلی غنی د سولې د عالی شورا له مشر پیر سید احمد ګیلانی او د دې شورا له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې ویلي چې افغانان او نړیوال له بین الافغاني سولې څخه هرکلی او ملاتړ کوي. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د حزب اسلامي له مرکشي پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې لپاره د حکومت اراده پیاوړې ده. د ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان ولسی جرګې هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک ملاتړ کړی دی. ویسا ورسپانې هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی او ویلي دي چې له حزب اسلامي سره سوله پر نورو ډلو یې اغیزې او د حکمتیار مسؤلیت. لیکوال ویلي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک او د دې حزب سیاسي فعالیتونه د حکومت پر سیاسي چوکاټ هم اغیز لري او په حکومت کې بعد لیکوال په خبره د واک تعادل رامنځته شي. په مطلب کې همداراز راغلی چې اوس ګلبدین حکمتیار هم مسؤلیت لري چې د ټولنې حالات درک کړي او خپل اهداف د ملي ګټو پر رڼا کې ولټوي. انیس دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند د نړیوالو پر ملاتړ تمرکز کړی. په مطلب کې راغلی چې یونما دا یو ښه ګام بللی او ویلي دي چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت هلې ځلې ستایي او ورسخه په ټینګه ملاتړ کوي. د ورسپانې همداراز ویلي چې امریکا او بریتانیا له لومړیو هیوادونو څخه و چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ یې د سولې د تفاهم لیک ملاتړ وکړ. دنیا ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق هغه خبري راخیستي چې ویلي دي د سولې په برخه کې د افغان دولت له لوري هیڅ ډول خنډ نشته. په مطلب کې د ښاغلي محقق له قوله ویل شوی چې افغان دولت سولې ته ژمن دی او له ډېرې مودې راهیسې په دې برخه کې منډې ترړې کوي. او ملي آرمان ورسپانې یو تحلیلي مطلب ته دا عنوان ورکړی که څه هم سولې ته د رسېدو لاره اوږده ده خو باید دا فاصله طی شي.
د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او شوان پشيبو کې. د کندهار ولایتي چارواکي وایي تازه هڅې پیل کړي څو په دولتي ادارو کې د ځوانانو شمیر زیات کړي. دوی د غرازوي د ماموریت او رهبری ترکچې پوري په دولتي ادارو کې د شزو ونډه هم زیاته کړي. محمد صادق رشتینای له کندهار راپور لري.
د کندهار ولایتي ادارې ته ټول 1500 د مامورینو بستونه ټاکل سوي چې له ډلې نظر نیوي بستونه ډک او پاته نور له هم مامورین نه لري. ولایتي مسؤلین وایي په اوسني تشکیل کې یوازې 475 ښځینه کارکوونکي دندې لري چې ډېرې ښوونکي او یا اجران دي. د کندهار د بشري سرچینو رئیس جاوید الله سلطانی وایي په تیرو څو میاشتو کې سلګونه لوستې ځوانان د رقابتي سیالیو له لارې په دولتي ادارو کې ګمارلي دي او ګڼ نور بستونه یې د ازموینې په موخه اعلان ته سپارلي. سلطانی وایي د تیرو څو کلونو په پرتله په دولتي ادارو کې د لوستو ځوانانو کچه زیاته سوې ده.
هر څوک کولای شي چې دا بستو ته ځان کاندید کړي. موږ په تلویزیونو کې، په اخبارو کې، د اطلاعاتو کلتور له لارې، ولایت مقام کې، په بازار کې، د اخبارو کې، په ټولو کې عمومي بستونه اعلانو چې بیا مو د ولایتي شورا محترم وکیل صاحبان چې هغه ښځینه دي هغو ته مو ویلي دي، عمور زنان ریاست ته مو ویلي دي، د پوهنې ریاست، کندهار پوهنتون چې په دا کې د ښځینه مراجعین لري چې تاسو دا بستو ځان کنه یعنی په دولت په هر بس کې په دولتي موږ دوی ته حق حوالیت ورکړې دي بیا ما کولای ترکو
سلطانی وایي یا نه نوي ستونزې او مسلط دودونه لا هم د ښځو د کار په وړاندې بنسټیزې ستونزې دي. نوموړي زیاتوي د قومي مشرانو مدني فعالانو او ولسي خلکو په همکارۍ هڅه پیل کړې تر څو په دولتي چوکاټ کې ښځو ته د ماموریت رهبري او تصمیم نیونې په برخو کې فرصتونه برابر کړي. سلطانی له لوستو ښځو غواړي چې په رقابتي سیالیو کې برخه واخلي او رامنځته سوی انحصار له منځه یوسي.
دوی په قانون کې طرزالعمل په اساس هم که چیرې نارینه او ښځینه یو ځای کاندید یو بسته 15 نمرې دوی حق لري چې دوی ته اضافه ورکول کړي. کوم وخت نتیجه اخري نمرې جمع سولې 15 نمرې د طرزالعمل په اساس حق لري چې دغس. خو بیا هم موږ په پوهنې ریاست کې په ډېر زیات اندازه ښځینه کارمندان استخدام کړي دي چې مخکې هم وه د امور اجتماعي ریاست شي هم ساتامي ریاست کندهار پنتون امور زنانو ریاست مکمل د ښځینه کارمندان لري او په نورو ادارو کښې هم موږ کوښښ دا دي چې استخدام یې کړو. په دا نږدې وختو کښې موږ په میدان هوایي کښې ډېر ښځینه کارکوونکي استخدام کړلې.
د کندهار ولایتي مسؤلین وایي په لنډه موده کې به د یوې شفافې او ګډې کمیټې له لارې د خالي بستونو لپاره ټولې ازموینې واخلي او هغه کسان چې لایق او اهل دي په دندو به یې وګماري. که څه هم ځینې کسان د دولتي بستونو لپاره په ترسره کېدونکو ازموینو باندې ګڼې نیوکې کوي خو چارواکي د استخدام په پروسه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان حکومت معلوماتو ته د لاسرسي قانون د پلي کېدو کمپاین پیل کړ او وایي چې هر اداره مکلفه ده څو خبریالانو ته په وخت معلومات ورکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت د آزادو رسنیو د فعالیت ملاتړ او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره هڅې کوي. په دې اړه د یوسف خان زدران راپور واورئ.
افغان حکومت وی له هغو ادارو او ویندویانو سره به قانوني چلند کېږي چې خلکو ته د رسنیو له لارې په وخت د معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت په هیواد کې د آزادو رسنیو د فعالیت څخه د ملاتړ په خاطر اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د عملي کېدو کمپاین پیل کړی. هغه وایي د دې قانون څخه د ملاتړ تر څنګ به د حکومت ویندویان مکلف وي چې هره ورځ د رسنیو له لارې خلکو ته معلومات ورسوي.
دفتر سخنگوی رئیس جمهوری در همکاری با
دی وایي د جمهوري ریاست دویندوی دفتر د بیلابیلو وزارتونو دویندویانو سره په همکارۍ پریکړه کړې چې د رسنیو بنسټونو سره یو ځای اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کمپاین اعلان او ترې ملاتړ وکړي. ولسمشر غني د 1493 لمریز کال د لندۍ په میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 22 مادې لري. خو افغان خبریالانو او د رسنیو څخه د ملاتړ ادارو ډېر وخت د هغې په عملي کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې لا هم د حکومت څخه پر وخت د معلوماتو په اخیستلو کې ستونزې موجودې دي. د دې کمپاین د پیل تر څنګ افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ غږ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په روانه غونډه کې هم جکړ. د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو غونډې ته د افغان ژورنالستانو د ستونزو د بیان تر څنګ غوښتنه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان خبریالانو استازی وټاکل شي. اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د مدني ټولنو استازی او د یاد کمیسیون رئیس اکرام افضلي وایي حکومت یو ځل بیا ژمنه تازه کړه خو باوري نه دی هغه څه چې خلک یې غواړي تر دوی ورسیږي.
دوی راشي شعار ورکړي د خلکو توقعات لوړ کړي او بیا هغه کارونه چې په بنسټیز ډول باندې باید ترسره شي هغه نه ترسره کېږي. د حکومت له خوا نه دغه کمپاین شروع کېدل نه پوهېږم په څه معنا باندې ده. که چېرته دوی دا کمپاین په دې معنا باندې ورته وي چې دوی خپل سخنګویان راولي او دوی بیا خلکو ته اطلاعات وړاندې کوي خبره ده.
په افغانستان کې دا مهال 15 تلویزیونی چینلونه 200 راډیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ دي چې د حکومت د معلوماتو له مخې 10,000 خبریالان پکې په دندو بوخت دي. اکرام افضلي وایي له ځینو استثناو پرته حکومت مکلف دی چې خلکو ته د رسنیو له لارې په وخت معلومات ورکړي.
خبر یاست؟ ملګر ملتونه وایي 2018 میلادي کال تر ټولو تود کال و چې تر دې پخوا یې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتو د هوا پیژندنې اداره وایي سږ کال د اګست د میاشتو ریکارد مات شو او اټکل کېږي چې 2018 به په مجموع کې د تاریخ تر ټولو تود کال ثبت شي. کلر نالیس وای د سش کال لپایل تر اوسه پوری د هوا د تودوالی مخکې دی ریکارډونه مات شوی او ډاډه دی چې 2014 میلادي کال به په تاریخ کې تر ټولو تود کال ثبت شي. د ملګرو ملتو د هوا پیژندنې د ادارې په وینا د نړۍ هوا له اوږدې مودې راهیسې د غیر عادي حالت لور ته روانه ده او دا مسأله انسانانو ته په تدریجي ډول په یوې عادي چارې بدلی شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې د راپور له مخې د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مځکې د تودوخې درجه د 19مې پیړۍ د وروستیو د هوا د تودوخې تر درجې زیاته شوې ده. لاس پجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلو. د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو خو اوس ناجیه صافی د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د مصر سفارت وایي دغه هیواد تل په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګېدو ملاتړ کړی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه د بنگلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ. د ایتالیا د سمندري ځواک یو بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسیده. او امریکای چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیز کې د واشنگټن د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولای.
د اصلي رادیو د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لمړی هم مخکښ شزي ورپسې هم ژوند په شیبو کې
مخکښ خزي.
قدرمنو اوریدونکو د مخکښ شوزو د خبرونو په لړ کې مو په دی اونۍ کې د کونړ ولایت د شوزو د چارو رئیس محترمه سهیلا بابر د دې پروګرام ملمنه ده چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال شاغلي روح الله انوري د غې سره مرکه کړې ده.
زمانم سهیلا بابر د کونړ ولایت د خزو چارو د رئیس په صفت د سرتر سم.
په خونځي کې کله داخله شوې؟
په خونځي کې خو نه 50 کال کې زده مکتب څخه فارغ شوې یم د 12 سم څخه.
د خونځي په دوره کې چې کله تاسو خونځي کې وې څومره ستونزې وې؟ چا تشویقولې کنه چا د تدریس مویل چې مزه؟
خونځي کې زه خپل د پلار د خوانه شامل شوم ځکه چې زما پلار یو روشن فکر و. زمونږ ټول خاندان د ضد تعلیم نه و. نو کله چې زه په خونځي کې داخل شوم مدرسې نه ما په قندوز ولایت کې ویلې ځکه پلار ملته دولت مامور و. بعد دغه نه د فاطمه لیسې ته راسي پرچه شو وستو. په هغه وخت کې د سهولتونه نه لکه د وس په شانته مګر هغه کم سهولتونه په اساس باندې مونږ دونه وکړو له شو چې خپل تعلیم سره ورسو ډیر تشویق شو یستو. د هغه وخت سره چې رئیس د معرفت او موین د معرفت وزیر د معرفت د مکتبونو نډیره دقیقه لیدنه کوله نه زما په یاد دي چې زه په شپږم صف کې ما 50 افغاني د وزیر معرفت د خوانه زه تشویق شول ما او ماته انعام په شکل راکړل.
د سې څو کوچ استاسو مخالفت کاو په ټولنه کې یا چادر پسې بدرد ویل چې دوی مکتب ته ځینجونی لکه وسم په ځنې سیمو کې د خلک شته چې ځینجونی مکتب ته نه پریدي.
نه هغه وخت کې د سټوک نو چې مونږه د کم تهدید لاندې نیولستو یا مونږه ته بدل را خو دل د نه بد تبلیغات او نیر چا کوشش کوي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي او تعلیم وکړي. مګر اوس چې څونه ذهنیتونه روخانه شوي دي څونه چې سہولتونه ډیر دي څونه چې مکتبونه اضافه شوي دي سر دا غینم بعض د اشخاص شته چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه مکتب وي د نور مخه هم نسی مګر هغه وخت کې دا عملونه نه تر سره کېدل.
تاسو په نظر باندې تاسو چې نه 50 کال کې فارغ شوم د لیسې نه مکتب نه فارغ شوم هغه وخت کې دومره خلکو درس ته ماشومان یا جونیا لکان تشویقول وسلامیلونه دي چې دومره وخم تیر شوی د ټوله نړۍ ترقی په لور روانه ده، خو زمونږ خلک اوس بیا وروسته پاتې شوي دي او ماشومان او نجونې نه پرېږدي چې مکتب ته لاړ شي. او شمېر البته
هغه وخت کې زمونږ د تعلیم او تربیې مخه چانه نیوله، مګر کله چې انقلاب وشو دوهم د ثور هغې نه بعد ډېر ګډوډي یعنی راغلي مینځ ته، بیا کله چې کونړ تخلیه شو هغه وخت کې مونږ انتقال وکړو د ننګرهار ولایت ته، مونږ خپل مکتبونه هلته ویل، هغه کومه وظیفه چې مو هغه مونږ سرته رسوله. مګر د انقلاب په دوران کې بعضي داسې مخالف اشخاص هغه وخت کې وو د انقلاب په وخت کې چې هغه د معاشرارو په نامه یادېدل چې هغه نه غوښتل چې مکتب څوک ووایي او یا څوک پیشرفت وکړي، ځکه هغه د بل چا لمسونو او د بل چا لاسوهنه وه چې مونږ په دې باندې ښه پوهېدلو چې دا دغه د بل چا دی تبلیغات او دا لارښوونې د بل چا دي. مګر داسې حالات نه و لکه دا اوس چې دي.
تاسو ویل چې هغه وخت کې کورنۍ او خپل ماشومان او نجونو ته اجازه ورکول، خو اوس داسې کورنۍ پیدا شوی چې بغیر د دې نه چې وسلوال یا نور خلک د دې مخالفتو کې خپله کورنۍ نه پرېږدي،
خپله کورنۍ په دې خاطر نه پرېږدي چې یو محیطي شرایط د بدو تبلیغاتو په اثر باندې خراب شوی دی، بل زمونږ مملکت ته د بعضي ناوړه اشخاصو د خوانه بد تبلیغات کیږي او زمونږ د وطن آبادېدو هیڅوک کله نه غواړي چې افغانستان آباد شي او افغانستان پیشرفت وکړي، ځکه چې بهرنۍ لاسوهنه پکې ډیره ده.
د دولسم صنف نه چې فارغ شوې بیا په څه مصروف شو؟
چې زه دولسم صنف نه فارغه شوم، بلکې اول نمره وم د خپل صنف، هغه وخت کې د استادانو ډیر کمبوت و، د هغه کمبوت په اساس باندې مونږ د اول نه دویم نمره او اول نمره او دریم نمره دا مونږ په دنده وګمارلو چې زه هم په هغه کې ښوونکی شولم چې د دری درس به تدریس کوم.
دلته
او دلته کونړ ولایت کې، کونړ ولایت کې
هلته څه ستونزې درته نه مخامخ کېدلې؟ نه د خلکو د خوانه،
نه هغه وخت کې نه د شاګردانو د خوانه کومه ستونزه وه او نه زمونږ د خوانه کومه ستونزه وه، صرف دغه مسلکی استادان هغه وخت کې لکم او اوس زما په نظر سره چې زید دی، هغه وخت مسلکی استادان لکم او دالی دارالمعلمین موجود نه په کونړ ولایت کې، چا چې بلستو او څوک به کامیاب شو نو ننګرهار کې به لستو دالی دارالمعلمین.
څومره دند دي تر سره کړی دي معلمی دي څو کال پورې الته وکړله؟
کله چې زه په کونړ ولایت کې خوون کې شوم تر هغه وخت پورې زه خوون کې تر څو چې د کونړ ولایت تخلیه شو ننګرهار ته انتقال شو، کله چې ننګرهار ته انتقال شو عملته مونږ ته خپل وظیفې را وسپارل چې د ننګرهار ولایت بالای لسی په ابتدایه کې زه خوون کې شولم. بعد دا غینه چې کله د طالبان راغله هغه وخت مکتبونه سقوط وکړو، نو هغه وخت مونږ په کور کې نغستلو. بعد دا غینه چې کله موقته اداره جوړه شو کرځي سی براغ مونږ خپل وظیفو ته بیا ادامه ورکړو.
کله چې موقته اداره راغله کرځي سی په مشرۍ باندې بیا وظیفه واخستل کنه؟
کله چې زه مهاجر او مبیر خپل وطن ته راغلم په دې خاطر راغلم چې باقته اداره جوړه شول، نو موږ سره دا تمه پیدا شول چې کېدې شي افغانستان خوده جوړ کړي. نو چې زه کله راغلم خپل وطن ته، نو اول پیشنه د والی صاحب د خوانه ماته وشو ته چې خزو چارو ریاست نو تشکیلم دې ما تشکیل راوړی دی او دلته ما د ډیر خويند سره خبرې وکړې، مګر ما سره څوک موافقه نه کوي او ته کول شي چې دا ریاست چاري پر مخ بوزي. نو والی صاحب خپل مانه پیشنه د کو یو څو رئیسانه واپسي راولې ګل چې هغه سره ما موافقه وکړه خپل ریاست تراغلم.
ریاست ته څو کال وکړو؟
ریاست مې دوه کال وکړو، مګر دوه فعالیت مې پکې کړی دی چې کله ریاست تشکیل مې پوره کړو او زه په ریاست معرف کې په یو اتاق کې چې رئیس د معرف ما سره همکاري وکړله او خپل اتاق ما ته پرې خوستو، هغه دوه لاندې یو کټ واچو په هغه کې به خپل ریاست تر سره کوو. بعد دا غینه چې کله پیرټي جوړه شول او خلیلزاد کونړ ولایت ته راغی د والی صاحب په ځل اکبر په همکارۍ باندې د خلیلزاد فرزکی نسل ما او پیشنهادونه مې ورته وکړل چې کودکستان او د نجونو مکتب او ریاست موافقه ما سره وکړله. بیرته زه لاړم کابل ته، د کابل نه ما د عبدالحق فاونډیشن سره خبرې وکړلې او هغه راغله د بنسټ ډبرې کې خوستله چې کله والی صاحب د بنسټ ډبرې خوستله، نو والی صاحب دا ویل چې دا زما حق نه دی، دا د خور حق دی چې باید دا ګټه د خور کېږدي. مګر بعضي اشخاص شته چې اوس لوحې په مکتبونو په کودکستان لګولې دي چې دا ما جوړ کړل دی او دا زما فعالیت دی، مګر هغه کې زه ډیره ګیلمنه پاتې شوی ما.
تاسو د هجرت خبره وکړله چې مهاجر شوم، چیرته مهاجر شوی وال ته ستونزو سره مخ وای؟
پاکستان ته مهاجر شوم، پاکستان کې صرف د بی وطنۍ ستونزه زمونږ و چې مونږ د وطن بی وطن پاتې شوی وو او د خپل دوستان او د خپل اقاربونه، مګر نور پاکستان کې نور ستونزې د څه خاص ستونزې نه وي، دغه ستونزه و چې مونږ د وظیفونه بی برخه شول او د خپل وطن نه.
بیا بیرته راځو افغانستان ته، راځو کونړ ته، راځو کله چې تاسو دغلته د دې تعمیر بنسټ ډبره کې هوستله پاچا سے پوخ کے بیا سفالیت نو شروع کرل داغی نروستا و ریاست والی پری خوست او چیر تلاڑی
کل چی ما دی ریاست بنسٹ دبر کی خود لا نو اغا وقت کے دا ولایتی شوراگان نوی ایجاد شلی چی دا پروسن نوی و پا افغانستان کے نو ما غختل چی خزو چارو ریاست دبر می کی خوست لام دا غشان تا یو ارزو امید می لرل چی امداشن با ولایتی شورا کی هم زید خزینه و وکیلانو یو نمونه شما او پا خپل ولایتی شورا کی وند واخلم
نو پدغه څنګه کامیاب شوی ولایتی شورا ته څومره کسان ولاړوي د خويندو لاړه او څنګه کامیاب شو
پدغه وخت کې خزینه خويندې خو ډېرې زیاتې وي هغه د جملې نه مونږ څلور کسانو ځانونه کاندید کړل چې د څلور کسانو د جملې نه مونږ د درې خويندې کامیاب شول ولایتی شورا ته لاړ
ولایتی شورا کې اکثره خويندو دا شکایت کاوه چې د فشارونو لاندې دی سړی ورته واک نه ورکوي اکثره د واک کلیګانې چې دي دغه پلاس کې دي د سړو پلاس کې دي تاسو څه احساس کوئ
ولایتي شورا کې چون دا پروسه نوی و او خلکو ته ډیر ناشنا و نو دغه تطبیق په یو ولایت کې او دغه عملی کارونه کې دې شی یو زره مشکل و وسیږي مګر زمونږ مخه په داسې حالات کې به خلک نیول چې مونږ به غوښتل چې یو زیاته لاړ شو د بدو شرایطو په اساس باندې یا د محیطي شرایطو په اساس باندې به مونږ نشو کولای چې هغه منطقي نه لیدنه وکړو یا د خلکو مشکلات راټول کړو مګر په دولت کې ساحه کې چې مونږ کوم دولتي ځایونه لبتل دا غی که کوم مانیت او مشکل مونږ سره نو او داخلي مشکلات خود په اړه دفتر کې پیدا کیږي
داخلي څه مشکلات
داخلي د څه مشکلات چې پوره ونده به خصته نه ورکل کېدله په دې خاطر نه ورکل کېدله چې دا پروسه نه وي او دې مسر ناشنا او ټول خلک د دې پروسه سره ناشنا نو د دې تطبیق به نشو عملي کولای چې
قلم د خپل حق وختنه کړی دا خسرونه
د خپل حق وختنه مونږ کړی دا کولم خو مونږ په دې به پویډی چې دا حق چې موږ غواړو دا نه عملي کېږي نو په دې خاطر به موږ یو وخت کې د سکوت سره مخامخ کېدل
یعنی غلي کېدل ای با
غلي کېدل
د سې ورځې در باندې غلي چې ولایتي شورا تړل شوی یا تاسو خفه شوی ته نه مرور شوی کورونو کې ته نه استي بیا څوک در غلي بیرته په خلا کړی د سالات راغلی
نه د سې حالات خو شخصا نه دي شوی ما سره او کې دې شي نور ملګرو سره شوی چې د سې مرورتوبونه موږ ډیر زیات زموږ ملګرو کړی دی تلې دی به تر راغلی دي مګر په زخپل یو مشکل ما سره مخ شوی وو چې هغه په خپل هم دی د ولایتي شورا د ملګرو سره وو چې هغه مشکل دسی وو چې دی به د شورا ته دسی یو بل بڼه ورکوله لکه د دولت په شکل باندې به دیو د شورا نه ته جوړول چې دا یو دولتي ارګان دی او د کې اصول او قوانين مراد شي نو په دغه خاطر باندې به اوس زما همیشه مشکل وو اصول قوانین مقررات دا خلکو سره ډیر نابلد وو او دویمه دوره چې و دویمه دوره کې موږ ډیر زیات کارونه کړی دي ډیر مشکلات هم د خلکو حل کړی دي او ډیر ځایونه موږ پروژو نه لیدنه کړی دي او ډیر د خلکو مشکلات موږ راټول کړی دي
دریم ځلی
ولاړو هغه کې زبریاله نه شو مزبا خویندې چې ځواني دي او د باتوان دي او انرژي خوندان دي روشن فکر دي هغه خویندې زمونږ کامیاب شوی دي او د الله نه می دا تم او توقع ده چې دوی په خپل کار کې بریالي او هغه شاند خلکو خدمت او د خویند خدمت وکړي
دا عمر وخت کې چې تاسو دونه کارونه کړی دي د چا د خوان تقدیر شوی استه کومه غونډه ستاسو په ویاړ جوړه شوې نه ده جوړه شوې چې شوې
زما تقديري خو یو غونډه جوړه شوې ده چې پاغه کې زه تقدیر شوم چې غالبته د یو ان د خوانه او نور تقدیرنامې چې د ولایت د خوانه راکړ شوې دي د قومندانۍ د خوانه او د ارګان هاي محل د خوانه تقدیرنامې راته راکړل
دلته یو ان د خوان څنګه غونډه جوړه شوې چې ته جوړه شوې
د یو ان د خوانه دلته غونډه جوړه شوې چې البته د مخکخ مرمنو په نامه باندې یو پروګرام چې زه کولې شم ته هم کولې شي دا ډیر غټه سته باندې د فاطمه پلیسه کې جوړه شول او د دې کې ډېر چارواکو برخه غستلې و او زه په کې ډېر تقدیر کوم او نازولم
خو اوس په شخصي ژوند تر شو د واده د کله کړې ده څومره بچی لري او هغه په څه حالت کې تعلیمونه کړی نه دي کړی
په شپږم کال کې زما واده شوې ده او اولادونه لرم چې 15 جنې دي او دوه هلکان دي او لورګانې مې ماشاءالله هم خپل سواد سر تر سولې ده د علي دارالمعلمین نه فارغه دي او زامن چې مې دي هغه کشران دي چې اوس مې مشر زوی د جنکو نه کشران دي مشر زوی مې په کابل ولایت کې په هوایی پونځي ماسل او دیم زمي د ننګرهار کې د تی پونځي ماسل
دغه ګور اکثرا کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري بچي تعلیم ته نشي هڅولې به تعلیم پاتې کی ته څنګه بریالي شوي چې دغه سي لورګان یو ځامن دی تعلیم ته وهڅي هغه تعلیم یافته شي.
زه خپل د تعلیم سره ډیر شوق او علاقه لرم ځکه چې ما خپل مکتب لستلې ده دغه سمره مالی دلې ده چې ما خپل سمره لیدلې ده نو زه ما نه غوښتل چې ما اولادونه دي به تعلیم پاتې شي ولو کو د دیو د تعلیم په برخه کې زه پوروړم شم مګر اولاد باندې ما غوښتل چې زه تعلیم وکم او ژوند کې هر قسم مشکلات راځي مشکل سره موجودي مخایوختي لوړې جوړې په ژوند کې ډیر رښتته خو باید مونږ په شاله اړنو شو د تعلیم پیسې کې او شد پر باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه باندې تعلیم وکړو او عصري تعلیم پی وکړو او د خپل وطن مینه او محبت سره داغه یو پیوستون پیدا کړو.
تاسو اوس د رئیسه شوېستې دویم ځلی ده څنګه راغلی بیا څنګه شوق تر سره پیدا شو؟
زه خو خپل چې کله انتخابات وشول او زه کامیاب نشول ما زه خپل کور کې ما علاوه دا غینه ما غوښتل چې یو د خزه د پاره یو شبکه جوړه کما چې ټولنیس کارونه او د عرفوی زکړې پکې وو کې هغه و چې بریالي شولم پکې چې د خزه د پاره په ننګرهار ولایت کې چونځل ته وسیدل ما عمل ته یو فابریکه چې صابون سازي فابریکه و پاغه کې مې خزه تنظیم کړې وي او خزه ته هم د صابون کړه ورکوله چې البته د جاپان مسجد خوا د دې کومک او همکاري و او زی په سر کې و ما د خزو د پاره فعالیتونه کړی وو بعد دغه نه دا د وزیر صاحب لزوندو چې هغه ته هرڅه از ما د وظیفو د کارکردګي ویلی وو او دغه خپل لزوم دي دو زه لازم وګڼلم چې ما د تر اولې
اوس وخت کې دغه سي جنگونه روان دي اکثر خويند چې رئیسان یا په ولایتي شورا رئیس یې بس د وسلوالو په نوم خلک ګواخي د سکم غوښتر ده شوی تر اوسه
نه ما ته د وسلواله د خوانه کوم غوښ نه ده شوی مګر ټلیفوني تهدید راته شوی دی مستقیم د سکم غوښ ما ته نه ده شوی د طالبانو د خوانه کې دي شي طالب یا اوسی یا نو اوسی مګر ټلیفوني تهدیدونه
دا غي د استفاده شوی
دا غي د نوم نه په استفاده باندې ما ډیره تهدید شوی په ټلیفون
څه ویل
درته نو ما ته ویل چې ته ولی وظیفه ته زی ولی د انګریزانو سره تکینی او میټینګونه نیسی او امادګی دی ونی سچ مونږه تا ته کفن تیار کړی دی غواړو چې تا مړ کو ته مونږ نه نشه خلاصېدلې نو دا تهدیدونه به راځي
دغه غواخونو استاذر کې ویره پیدا نه کړي چې وکالت پرې دی وظیفه پرې دی
نه ما زما په ځل کې یې نه ده پیدا کړې ما وسره ډیر صحیح استدلال به وسره کوم دا غوښتنه مې ته وکړه کو ته چیرته کولې شي چې راشي زما په زیاته کارو کې نه زیاته هر کلې و ما راشه د دولت سره کوم مشکل لري او راځي زستا په خدمت کې ما استاسي هر مشکل ته زه د حل لار پیدا
تاسو یو خپل یو تعلیم یافته کور نه یست خپل تعلیم یافته بچی دی ان شاء الله غده تعلیم یافته کیږي نور دغه کورنۍ چې کمی زنانه نه پریدي نجونی نه پریدي مکتبونو ته خونځیو ته تعلیم ته څه پیغام ورته لري
زما پیغام خپل خويند ورونو ته دا دی چې هیڅ کله د خپل اولاد د تعلیم او تربیه خنډ کېږي ما ځکه چې دا وطن په تعلیم او په تربیه سره جوړیږي او ودانیږي او موږ خلکو په بیزی تبلیغات او غولېږي دا خاور ستاسي خاور د تاسو نه خدمت غواړي او تاسو به آبادوي دا د بل چا په مټ نه جوړیږي هم د افغانستان خلکو او ورونو او خويندو په مټه باندې کې باید خپل تعلیم او تربیه ته رشد ورکړي او د ساينس د لارې او د ټکنالوژي د لارې خپل وطن آباد
مخکخي خزي
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتريان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي کله افغان بي سي شرکت مشتريان یاست اته سو اته نیوي شمیره ډایل کړئ خبرونه راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ
جوان په شیبو کې
جوړو
لیکي محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب مو د ژوند په شیبو کې له یوې نوې خبرونې سره هرکلی کوم. اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او عقلی ملګرتیا کړي، نو په بیلابیلو وختونو کې ورسره بیلابیل باورونه او عقاید مل شوي دي. انسان د ځینو اعمالو او کړنو پر وړاندې باورونه ترلاسه کړي او بیا یې پر دغو باورونو عقیده رامنځته کړي چې له پیړیو پیړیو راهیسې دا چاره دوام لري. په افغاني ټولنه کې باورونه او انګیرنې څه ارزښت لري؟ آیا کله مو په دې اړه فکر کړی
چې جارو د شپې کول ښه نه دی یا داسې وایي چې نیستي راولي؟ او کله
دغه وه چې مثلا یو مېرمن یا یو چا چې به وړلم دوله، مثلا یو پټوک یا یو ټوټه چې به ولوېده، بیا دې به ویلې چې دا مېرمن
مسافر سي وځي، موږ یې له شا اوبه اچو یاسې هغه په پیاله کې شمه راسي، کوم وایي مېلمه راځي بیا.
موږ نننې خبرونه د باورونو ارزښت او په وړاندې عقایدو ته ځانګړې کړې ده. راځي وګمې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، اوسنی فولکلور په هاروایي په کوم سیمو کې چې ساينس ډیر پرمختګ نیوي کړای، هلته پر فولکلوریکو ارزښتونو باورونه زیات وي. دوی وایي د ساينس له پرمختګ سره ځینې باورونه او عقیدې هم کمزوري کیږي. په افغاني ټولنه کې لا هم د فولکلوریکو او بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه موجود دي. یاد باورونه تر ډیره مثبته او یو شمېر یې منفي خواوې هم لري. پر باورونو او انګیرونو عقیده لرل د منځنی آسیا د هیوادونو د ټولو اوسیدونکو ځانګړنه ده. یوازې دا نه چې په نوره نړۍ کې به پر باورونو او انګیرونو عقیده نه وي، یا د عقیدې په هر ځای کې موجود دي، خو یوازې شکلونه یې تغییر کوي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د باورونو او انګیرونو په اړه یې خاوند ارواښاد پوهند زیور یو کتاب په پښتو ژبه لیکلی چې د یاد کتاب په لیکلو کې یې له خاوند سره کار کړی دی. نوموړی وایي چې باورونه او انګیرنې هغه ټولنیز او فردي قراردادونه دي چې اکثره وخت په ټولنه کې په شعوري یا غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
د باورونو په حق لازم په ټولنه کې مثبت او منفي خواوې دواړه لري. مثبت خواوې دا دي چې ځینې باورونه چې د خلکو ترمنځ رواج شوي دي یا دود دي، هغه ځینې مذهبي او صحي عقاید دي چې د خلکو په منځ کې رواج لري. مثلا دغه یو باور دي شوی چې ماښام کې یا مازیګر ماښام ترمنځ جادو کول ګناه ده. دا وای چې ګناه ده، دا اصلا د شری چې د ماخام او مازیګر تر وخت کمی عبادت د مازیګر مونځ او ماخام تر مونځ، نو هغه ځکه د خلکو د دې لپاره د جارو کولو هغه بد ګڼلې دي چې یعنی ګناه ده. او بل وای چې جارو ماخام جارو مکوي، دا خو یو واقع واضح خبره ده چې ماخام اکثریت شپې شپه راځي دی، ورپسې شپه راځي کله چې جارو کیږي په دې کوټه کې یا په یو ځای کې دوله اوچتېږي. دا دوله کوټې کې بنده پاتې شي، نو هغه د شپې خلک په کوټو کې ودی کیږي، نو د هغې دپاره چې دا دوله بیا تنفس نه کړي، نو د دې دپاره دا یو شی رامنځته شوی، نو هغې ته یې خلکو داسې یو عقیدوي دغه ورکړی چې جارو د شپې کول ښه نه دی یا داسې چې نیستی راولي. او کله داس خبره
د نوموړې په خبره چې افغاني ټولنه یو له هغو ټولنو څخه ده چې د بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه پکې موجود دي، خو دغه باورونه بیا تر ډیره مثبت دي، دا ځکه چې په ټولنه کې کارول شوي او منفي خواوې لمنځه تللې دي. د کندهار اوسیدونکي صبرینه وایي چې د افغاني ټولنې یو شمیر اعمال د باورونو پورې اړیکه پیدا کوي. نوموړی وایي چې دوی له پخوا راهیسې یو شمیر انګیرنې او باورونه لري چې اوس هم پرې عقیده لري.
لکه څرنګه چې موږ خپل دا د قصې او دا خبرې د خپل پلارونو نیکونو د نه اورېدلې دي، داسې مثلا داسې انګیرنه کېدلې لکه پخوا چې به مثلا کارغه چې به په کوم دیوال هغه کې نسته چې اواز به کوم، دا په دې باور یا په دې عقیده به و چې مثلا مېلمه راځي.
دي مونږه فاميليونو دي نو امدا سي ادا میراثونو دا چې دي مونږ تم را پات شي دي او بل مثلا بل عقیده او باور چې به و دا غو چې مثلا یو میرمن یا یو چچ به وړلم دا ول مثلا یو پټنیو پټګیا یو ټوټه چې به ولوي دا بیا دی به ولې چې دا ملمانه راځي همدا سي تاسو زیات باورونه دي په د کی سبب مې سره غلي
نو موري وایي چې باورونه تر ډیره د انسان تر عقیدې تعلیم او عمر پورې اړیکه لري ځکه د هر سوي او عمر لرونکو په بیلابلو وختونو کې پر بیلابلو باورونو ځانګړي عقیدې لري
دا په انسان پورې اړه لري یعنی کچېره مونږ په دې باندې باور وکړو هغه کار کوي او کوي نه کوي نو امکان نشته چې وشي او دا خپل یعنی د خدای کارونه کې کېدې چې راش کېدې چې رانه شي خو دې مونږ عقیدې پورې اړه کومه پغه کې دا یا باور وکړو نو کېدې چې امکان ولري
چې هغه د سي تجربه کړي چې به شي باور
بلې او ما تجربه کړي دا
مثلا
دا کارغه چکینه مونږ چې په دیوال کې مونږ ورته چې دا غو کې بیا ډیر درې ځوانان د غلری چې وای مثلا قربان ورته یا جار ته وای چې د مل مرادي بیا مونږ هم د سکړی دی بیا مل مان راغلی دی مونږ
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ غړی همیرا وای چې پر انګیرونو او باورونو عقیده لرل د انسان تر رواني سویې پورې محدود دي د نوموړي په خبره چې اکثره باورونه علمي جنبه نه لري
د ځینو شیانو په اړه چې موږ وایو دا ښه شګون لري یا بد لري یا دا شیان موږ پورې ښه دي یا بد دي که چیرې دغه عقیدې او باورونه موږ د ارواپوهنې د علم له مخې وڅېړو دا کوم ځانګړی علمي اساس نه لري دغه عقیدې دي چې موږ په غیر شعوري توګه قبول کړي دي یوازې او یوازې د تلقین لپاره په ځینو ټولنو کې خلک استعمالوي د بیلګې په ډول کو وایو چې د شپې نوکان مه غوڅوئ لامل یې دا دی چې د شپې له کوټې نه وځو او که چیرې په خوړو کې کوم نوک ولویږي او انسان وخوري ښایي ډېر تاوان ورته ورسوي نو دغه دلیلونه پخوانیو نه دي وړاندې کړي په همدې خاطر یې د خپل تلقین په خاطر باورونه رامنځته کړي
د نوموړي په خبره چې په افغاني ټولنه کې یو شمېر باورونه شته چې مثبت پایلې لري او ځینې منفي پایلې لري چې باید ځان ترې وساتل شي د غزنی اوسیدونکو نازنین پر یو شمېر باورونو او انګیرونو کلکه عقیده لري نوموړي وایي چې د دوی ټوله کورنۍ باورمند کورنۍ ده او هر کار چې د دوی په کورنۍ کې پر وړاندې بد شګون موجود وي نه کوي
خو دا خو به زمان ته مربوط کېږي کله چې موږ کوم د قدیمي خلکو یا د فولکلور عادتونه موږ وینو یا ما اوریدلې په دوه باندې اکثریت خلک باور لري او شاید موږ له هغو ګورو ځکه چې کله چې موږ کوم شی په نیک فالونی سونو بیا هغه به موږ ته ښه اراده مراکې او ښه ګټه ترې اخیستای شو
مثلا څه ډول باورونه باندې ته عقیده لري
مثلا مسافر سی وځي موږ له شاو بوا چو ان مې یاسم هغه په پیاله کې شماره سي کوم وايي مل مرزي به غوته ډېر احترام کوو ځکه چې دا موږ د بخاني خلکو دي او بخاني خلک هر عادت موږ ته یو پند نصيحت دي
دا باورونه څه ګټه ولري چې اوس مسافر سي توبه چي یا جارونه سي وهي یا بل څه بل څه کومه ګټه لري خاص
دا خو به کومه خاصه ګټه ونه لري مګر یګانه شي سي کولای شي په دوه کې ګټه تر وخلا غد زړه تسلا ده زړه د چاپ انسان په تاسو لاس
د پکتیا اوسیدونکو عبدالباقی تورزی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر باورونه او انګیرنې دي چې خلک پرې کلکه عقیده لري
ځنه وخت د مونږ کورونو کې د مونږ خواو شاو شفریال کې چې مخته لاس نسی درته وایي چې دا ښه عمل نه دی دا ما تر سره کوو پلار دې مړ کېږي مور دې مړ کېږي او خفګان په وخت کې اکثرا دا تر سره کېږي دا قسم مخ په دواړو لاسونو نیول یا زنې ته لاس اچ نیول دغه مونږ په کې ډېره بده کار دی خپل نه ترسره کوم یوه اصطلاح هم لرو چې لاس تر زنې کېنسل دا هم ډېره بعد هغه څخه دی ځکه لاس تر زنې کېنسل وایي دا سړی سپیر کوي او زیات هغه لري
د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې په انګیرونو او باورونو باندې عقیده نه لري خدای چې نوره کورنۍ عقیده لري نو کله کله په خپله هم له ځینو کارونو ویریږي
خو څنګه چې زموږ پلانونه مخکې پلانونه په دې باندې عقیده درلوده خو اوس زه په دې باندې عقیده لرم ځکه دروس ساینس او ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی موږ په دې باندې عقیده لرم ځکه هغه روشن د خرافاتو خلکو دومره سواد نه درلودل او اوس ځینې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی ځکه ټول خلک سواد لري په دې پوهیږي چې په اسلام کې دا شان منه دي او زه مثلا ځینې خلکو په خوایل چې شپې جارو مه کوي ځکه دا کوم بد شګون لري او مثلا ځینې نور باندې باور درلودل
تکره د سې تجربه کړې دي چې مثلا د شپې دی جارو وهلي کوم بد کار نه شوي
نه تجربه کړې مینه دي خو بیا هم جریدل ما سکل سمو مور پلار دا خبره کول چې دا کار نه کوي ځکه حتمان یو بد شګون لري او تجربه کړم داسې نه دي
باور خو پرې لري چې
یا باور پنه لرم
د ماریا په خبره چې په اوس وخت کې ساينس ډیر پرمختګ کړی او باید له فولکلوریکو باورونو ځان وساتل شي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې په یو شمیر باورونو عقیده لرل کوم دینی اساس نه لري او اړتیا ده چې ځان ترې وساتل شي.
دا ټول غیر حقیقي او غیر غیو عام فلکلوري زمزمې دي چې خلک یو تر بله پورې همداسې یو نسل نه بل نسل ته پاتې شوي دي خو تاریخي اصالت نه لري او قرآني او سنت کې اصالت نه لري.
د نوموړي په خبره چې د ځینو خرافاتي عقایدو او باورونو پر وړاندې اسلام حکم کوي چې مسلمانان ترې ځان وساتي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه سموګ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده.
سلام.